ماشاءالله ډیو قدرمن اوریدونکو یو واری بیا درته ځه نجیب عامر په دې مازیګرنې خبرونه کې هر کله ویم په پیښور کې سلور بجې شوې د مازیګر تر پنځو بجې د خبرونه روانه وي په لومړۍ نیمایي کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ او په دویمه نیمایي کې د مشال تر رڼا لاندې بحث به درته نیغ په نیغه وړاندې کوو. دغه هر څه به د خبرونو نه وروسته وي. خبرونه درته زما همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای ځنګړی استازي پاکستانی او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د پاکستان لخوا د 500 میلیون ډالر د مرستې په اړه ویلي دي چې دغه پیسې دي دوی په خپل هیواد کې د ترګرو ځپلو لپاره ولګي. او انډونیشیا کې زلزلې 250 کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای سرپرستی ځنګړی استازي لارل میلر په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او افغان سفیر سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR پرون په جلا جلا خبر پاڼو کې ویل چې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز او چیف آف جاینټ سټاف زبیر محمود حیات سره لارل میلر په پرونیو ملاقاتونو کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. هغه تر دې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر مرزا خلوار سره هم کتلی وو. د خبر پښتونخوا خزانه وزیر مظفر سید نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د صوبې د ترقیتي کارونو لپاره له بیلابیلو بانکونو څخه څه د پاسه 12 ارب روپۍ قرض اخیستی او د ملازمینو له پنشن څخه به 5.5 ارب روپۍ اخلي. مظفر سید وایي د دې قرض اخیستو سره به په ملازمینو څه اغیز نه کیږي او د دې قرض اخیستو وجه دا ده چې مرکزی حکومت ورته د دوی قرضونه نه ورکوي. پرون کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا را بلل شوې د مذهبي ګوندونو په یو ټول ګوندیزه غونډه کې له سند حکومت غوښتنه شوې چې د مذهبي اقلیتونو په اړه د روسیو کې منظور کړی قانون ختم کړي. د مذهبي اقلیتونو غړو د سیاسي مذهبي ګوندونو په دغه ټول ګوندیزه غونډه باندې نیوکې کړې دي. د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کومار نن مشال رډیو ته وویل چې دا قانون د مذهبي اقلیتونو لپاره دی، نو اسلامي مذهبي ګوندونه باید په کار ونه لري.
قانون دے نو دوی د پاره جوړ کړي او که زمونږ د پاره په دې قانون کې سند حکومت هیڅ د ترمیم اراده نه لري، بلکې هغه یې منظور کړي دی. او زه د پیپلز ګوند MPM او په صوبه کې د هغه ټولو ګوندونو مننه کوم چې په متفقه توګه دا قانون منظور کړو.
د سند صوبایي اسمبلی دا قانون لنډه موده وړاندې تر هغې وروسته منظور کړو چې دغلته د رپورټونو تر مخه په زوره د هندو جنکو د ودولو پیښې ډېرې شوې وي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن مشال رډیو ته وویل چې د جګړو او ضربیازو عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرښې اغاړه په خوست ولایت کې میشته وزیرستانان دي. دوی سره د نوې لیسټونو له لارې ځانونه رجسټر کړي. خو خوست ولایت کې آباد وزیرستانانو کې ځینو مشال رډیو ته ویلي چې دوی په بیا بیا د حکومت د پولیټیکل انتظامي د چارواکو سره په دې اړه جرګې مرکې کړې دي، خو تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو سره په بیرته تک کې کومه همکاري نه ده کړې. پاکستان کې د افغان ښوونځیو مشران له حکومت غواړي چې دوی سره کړې وعده دې پوره کړي. د دې ښوونځیو د اتحادیې مشر نورالحبیب حبیب نن مشال رډیو ته وویل چې دوی غواړي اسلام آباد کې افغان سفیر سره هم په دې اړه ملاقات وکړي.
موږ غوښتنه دا وه چې کوم مکتوبونه پوهنې وزارت سره رسمي راجستر دي، هغه دوباره راجستر نه شي، فقط یو مکتوب د تبدیلې کاپي وګڼل شي. زمونږ بله غوښتنه د ځمکې وه، ځکه افغانستان کې ټولو معلمینو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شوې ده. بله غوښتنه زمونږ د مالیې مسله وه، په کار د دوو کالو لپاره د مالیه نه معاف کړي.
بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفارت چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې دوی د دې ستونزو د حلولو کوشش کوي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له چا خیرات نه غواړي، خو له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن کار موندنې ته د ځوانانو هڅونې د یوه کمپاین د پیل په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان 500 میلیون ډالرو مرستې ته په اشاره وویل چې دوی هیوادونو سره د دولتونو په کچه د احترام اړیکې غواړي.
افغانستان له هیچ چا نه صدقه نه غواړي. افغانستان با
ولسمشر غنی تر دې وړاندې په هندستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې هم د پاکستان د دې 500 میلیونه ډالرو د مرستې پر دولو سره ویلو چې دغه پیسې د خپل هیواد کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ولګي. په خو د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز څو ورځې وړاندې خبرلانو ته وویل چې د ولسمشر غنی دغه څرګندونې خفا کوونکي خو د پهیدو وړ دي. افغان چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو شل کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. د دې ولایت والی احمد فیصل بیگزاد تیر ورځ ناوخته خبرلان ته وویل چې دغه ډلې په یمګان ولسوالۍ کې د حکومت پر ضد فعالیتونه کول. د انډونیشیا چارواکي وایي هغه زلزلې چې مرکزی د شمالي صوبې اچي او سماترا ټاپو سره د لکتر لګه 250 کسان وژلې. نن په دې زلزله کې ګڼ کورونه وران شوي او ویره ده چې تر ټولو ډېرې ځپل شوي پی دی جایا ضلع کې خلک د ویجاړو شوو ودانیو لاندې بند پاتې دي. اچي سیمه په 2004 کال کې هغه سونامي سخت ځپلې وه چې په څو هیوادونو کې 1,60,000 کسان وژل. د شام فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغوی اتحادیانو د حلب د زاړه ښار ټولې برخې له یغې نوړلو نیولې دي. برتانیا میشته د شام د بشر حقونو د څارنې ادارې نن وویل چې یغې وسلوال زاړه ښار کې تر خپل کنټرول لاندې خري برخو څخه بېګا هغه مهال ووتل چې حکومتي ځواکونو پرمختګ وکړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پیسو بې او د موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.15 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.50 روپۍ او په 28.55 روپۍ یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 15 بنو کې 6 او 6 او په کوټه کې 2 او 3 شوي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې دغه رپورټونه اوریدل شي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې په ترهګرۍ او نورو موضوعاتو له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې. د پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت نه وغوښتل چې نوموړي صوبې ته د بهرنیو اتباعو او چارواکو د ورتګ مخه دینه نیسي.
خیبر پختونخوا ته چې کوم بهرنی ډیلیګیشنز راځي نو هغه ډېر په مشکله باندې خیبر پختونخوا ته راتلو لپاره ان او سی علي او دا شرط او دا پابندیانې قیود کراچۍ او لاهور ته خونیشته ده. حالانکه د امن او امان وضع چې په ټول ملک کې یو شانتي ده.
په افغانستان کې میش وزیرستانیان بیرته خپل سیمې ته ستنېدل غواړي. پاکستان د سرشمیرنې اداره وایي په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې لپاره تیاریان نیولې دي.
داغه مسله چې فوج اویلیبل نه ټیک دی هغه په وجه باندې دا ډیلی شوی کار روان کړی دی. اوس 2 میاشتې لګي تقریبا.
په دې سربیره د خبرونې په دوه منی مای کې د مشال تر رڼا لاندې باس نیخ پنی غوره را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورت ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا سرپرست ځانګړي استازي لارل میلر په اسلام آباد کې د پاکستان پر سیاسي او پوځي مشرانو سربیره د افغانستان له سفیر سره کتلي او پر یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. میرمن میلر تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کړی چې په هند کې د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان د ترهګرو د پاللو او د دوی پر ضد د ګام نه پورته کولو تورنه پورې شول. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یو لنډ بیان کې په دې اړه ویلي چې اغلی میلر په بهرنیو چارو کې د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاجي سره کتلي او په یو لنډ مسایلو ورسره خبرې کړې دي. له بلې خوا باید پاکستان د پوځ مطبوعات دفتر هم په همدې ورځ په یو بیان کې ویلي چې اغلی میلر د پاکستان د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر زبار محمود حیات سره هم کتلي او په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو، امنیت او ستراتیژیک ثبات په ګډون یې په ځینو نور موضوعاتو سره بحث کړی دی. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره یې د امریکا له سرپرستۍ ځانګړې استازي سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو ورسره خبرې کړې دي. بیان په دې اړه مخکې کاږي. په دغه لیدنه کې افغانستان او امریکا اړیکو اړوند موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې وشوې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان او پاکستان له ځانګړې استازي سره د سرتاجي د لیدنو کتنو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو اغلی میلر تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کړی چې دوه ورځې مخکې په هندوستان کې په آسیا عدل کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر پر پاکستان سختې نیوکې وکړې او دا هیواد یې ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سرتاجی چې په دغه کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کاوه د خپل هیواد په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې افسوسناکې وبللې، خو د دې تر څنګ یې وویل چې پر نورو د تورونو پورې کول د مسلې حل نشي کېدی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی ځانګړې استازي په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تېرې میاشتې په 28 نیټه جنرال قمر جاوید باجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د پاکستان د پوځ نوی مشر وټاکه. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت جنرال قمر جاوید باجوا ته د پاکستان د پوځ د نوي مشر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې وه او ټینګار یې کړی چې باید هغه ته وخت ورکړل شي سو پر کارونو مسلط شي.
ابي شفق په پېښور کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې پښتونخوا صوبې ته د بهرنیو هیوادونو نړیوالو ادارو د چارواکو مخه نه نیسي. په قرارداد کې ویل شوی چې صوبې ته د بهرنیانو د ورتګ لپاره د کورنیو چارو وزارت د اجازت نامې اخیستلو شرط هم ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه په مخام خیبر پښتونخوا اسمبلی د وفاقي حکومت د هغه کام غندنه وکړه چې د نړیوال ادارې یو لوړ پوړی چارواکي پښتونخوا صوبې ته په دې بنیاد د تلو اجازه ورنکړو چې هلته د امنیت وضع خراب ده. دا پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې پښتونخوا صوبې او په خصوصي توګه پېښور ښار ته د باراني هیوادونو لوړ پوړی چارواکي او نور سیلانیانو ته بغیر د راتلو اجازت ورکړی شي. دا پښتونخوا سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي پارلماني مشر عنایت الله خان چې دا قرارداد یې وړاندې کړی و د اسمبلی غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د برتانیې د مالی مرستو او نړیوال پرمختګ ادارې ډی ایف آی ډی کنټری ډایرکټر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره دا میلاوېدو دپاره پېښور ته راتلو، خو د کورنو چارو وزارت لخوا ورته این او سی میلاو نشوه.
خیبر پختونخوا ته چې کوم بهرنی ډیلیګیشنز راځي نو هغه ډېر په مشکله باندې خیبر پختونخوا ته راتلو لپاره این او سی علي او دا شرط او دا پابندیانی قیود کراچۍ او لاهور ته خونیشته ده. حالانکه د امن او امان وضع چې د پټول ملک یو شانتی ده، صرف د خیبر پختونخوا سره د امتیازي سلوک کیږي چې هغه ته اجازه نه ملاويږي چې پروینشل کیپیټل تر کم از کم د این او سی ختم کړي، چې د وزیر اعلی سره څوک ملاويږي، د وزراو سره ملاويږي، د اډمنسټریټیو سیکریټریانو سره ملاويږي او که نه یې ختموي نو بیا دې لکه فیسیلیټیټ کوي سیکورټی او پروینشل ګورنمنټ ورکوي.
دغه شان په پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو د وفاقي حکومت دغه ګام وغندلو او وی ویل چې لکه د نورو صوبو خیبر پښتونخوا کې د هم نړیوال مرستندوی ادارو ته د کار کولو مکور کړی شي. د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د برتانیې مرستندوی اداره ډی ایف آی ډی په پښتونخوا کې د بیلابیلو ادارو سره مالی او تکنیکی مرستې کوي او باید چې د دې چارواکو ته بغیر د څه شرط تراتو اجازه ورکړي شي.
ڈی ایف آئی ڈی آگے ادارہ دا چی پ مختلف پا ہیلتھ کے پا تانوں کے پا سکولوں کے پا دے کے لگیا دی صوبائی حکومت سر ڈیر ہیلپ کئی او داغی او فد راضی او اگی چیف منسٹر سر ملاقات لراضی او سپیکر سر ملاقات لراضی او بیا وتا وفاقی حکومت این او سی نور کئی چیر دا حالات خراب دی او یا این او سی پکار دا یا نشو در کولے نو ڈیر زیادت افسوس خبر ہے چی حکومت پخپل دا خلکو تا دا بار خلکو تا دا امیج ورکی چیر دا پیخور یا دا صوبے حالات خراب دی.
دا پختونخوا اسمبلی دا هغه بل ورځ په شان د بند شناختی کارتونو په حقله تود باز وکړو او دا یو قرارداد په لارې وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د پختونخوا زرګونو خلکو بلاک کارډونه دې زر تر زره خلاص کړی شي، ګنی بیا به د صوبې خلک اسلام آباد کې د دې په ضد احتجاجي لارون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست، پکتیا او نورو سیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته زر ستنه کړي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت ورسره په وار وار د بیا ستنېدو ژمنې کوي، خو تر اوسه یې ورته لاره نه ده پرانستلې تر څو دوی خپلو کورنو ته ستانه شي. کډوال او مشال لډیو ته دا هم وویل چې د بیا تګ پر مهال دوی ته اجازه ورکړل شي چې خپل سامانونه هم له ځانه سره یوسي. نور حال د بنو نه د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د افغانستان خوست نه د ټلیفون د لارې ناصر خان مشال ته وویل حکومت نه په بیا بیا د واپسۍ غوښتنه کړې، خو څومره وعده چې ورسره شوې عملي کېږي نه، او دوی د خپل ډنګو خینو ته پرېږدي.
موږ بار بار د حکومت نه دا غوښتي دي چې موږ خپل وطن ته پرېږدو. حکومت د وخت پیر دی، موږ هیڅ څه غور فکر نه دی کړی، او هیڅ څه سخت مصیبت کې په سخت مشکلات کې یې ورځ نه بس دغه خبر نه دی چې نن درې میو سبو درې میو خدای پیر چې د کیمو وعده مې سره شوې دي د ټول په دروغه دي.
یو بل کډوال بلبل چې افغانستان لمن سیمه کې میشته وایي چې نور په کډوالۍ کې تنگ شوی او خپل چې په مختلفو لارو راځي نو پلارو لوټلې شي.
تانګي نو کاروباري نه ستنه څغار ستدا یو ځانګړا د پګټر نه وخلي په یوه زر وخلي بازي پنګا سلا وخلي بازي پر دوار تک شراولي اغا زر زري پر وخلي په کار زري ته غولي. خاص کر موږ د پاکستان حکومت درا پیل د پرشن دی چې سر ته ورسه د پاوزا بوندي ته ورسه د مشت خپل وطن ته واپس کو.
ملک غلام خان مداخل چې د کډوالو د ستونزو حل لپاره مخ پوړان دی وی وایي چې د غلام خان لارې تجارت لپاره خلاصول وړاندې دي، په یاد لاره کډوال راوالي او کډوالو ته په واپسۍ کې د سامانونو نه راوړلو ویلې شوی چې بغیر د سامانونو باندې څنګه دلته جوان وکړي.
هغه سره گاډی دي، هغه سره زناور دي، کدی چې دا اجازه ور نه کوي خلک ته لوی رات نقصان ورسېدا اخل کله د بورا زر د اپریشن دی په وکی چې دای تا دای له جوړی چې تاسو به گاډی نروالای تاسو سره چې کیمو زناور دي یا موشن دي دال نروالای باندې تمتم دي خلک ته اجازه ورکو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نو پختل نو دوی وویل
د افغانستان کې کوم زمونږ علاقائی خلک دي لا غوسره زمونږ جرګه شوې د مشران راغلی و هغه ته مونږ دا ویلی تقریبا درې څلور میاشتې مخته مونږ رجسټریشن دوی کړی و کې دوی نظر پنځه سوه دي له هغې بعد ټایم ډېر زیات تیر شوی دی نو خلک په یوه بله لاره باندې دلته ځانونه رسولی دي. هغه ته مونږ دغه درخواست کړی و مشرانو ته چې تاسو واپس بیا ولاړ شئ نوې لمون سره نوې لیستونه راکړي در روان هفته مونږ دوی ته ټایم ورکړی دی چې د هغې مطابق مونږ تیاریاں نیو.
کډوال غوښتنه کړي چې زر تر زره دې د دوی واپسي عملي کړي او د کډوالۍ پر وخت دوی نه خپل سامانونه په سیمو کې پاتې شوي چې اوس یې په افغانستان کې د استوګنې لپاره نوې د ضرورت سامانونه اخستي. سو په واپسۍ کې د دوی ته د ضرورت خپلو سامانونو راوړلو اجازه هم ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کراچۍ پریس کلب کې د سه شنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فی ډلې په مشرۍ ټولګندیزه غونډه شوې چې په کې د صوبایي حکومت نه غوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې په زوره د مذهب بدلولو په اړه چې کوم قانون جوړ کړی شوی هغه د بیرته واخیستل شي او که داسې ونه شوه نو دوی به پنځلس ورځې پس د سن اسمبلۍ نه ګیره واچوي. خو د هندو لږکیو مشرانو په خصوصي توګه پاکستان هندو کونسل د دې قانون مرسته کوي او وایي چې د دوی دپاره جوړ په دې قانون دوی خوشاله دي او غوښتنه کوي چې په دې کې د هیڅ ډول بدلون رانوستل شي. له دغه خاره د مشال خبریال محمد عمران.
د غونډې په پای کې د جمعیت علما اسلام د سند څانګې عمومي سکتر راشد سمرو اعلامیه واوروله چې پکې دا وویلې شو چې په پنځلس ورځو کې دننه دا بل واپس وانغستې شو نو دوی به د سند اسمبلۍ نه ګیرا چي. د سره سره په اعلامیه کې دا هم وویلې شو چې دوی به د روانې جمعې په ورځ په ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهرې کوي. دیوای د نن دا ټول ګوندیزه غونډه د پریکړه کوي چې را روانه د جمعې ورځ به د احتجاج په توګه نمانځو. سند حکومت ته د 15 ورځو وخت ورکو چې دا بل بیرته واخلي. که په 15 ورځو کې سند حکومت دا بل بیرته وانخستو، نو د نن دا ټول ګوندیزه غونډه دا اعلان کوي چې د سند اسمبلی نه به ګیرا چی او د اسمبلی مخې ته به پرلت غزول کیږي. په دې غونډه کې د شیعه او سنی مذهبي ډلو بیلابیلو غړو مشرانو هم د دې قانون پر سر په سند حکومت نیوکې وکړې او دا قانون یو غیر اسلامي بل وګرځو. خو بلخوا د لکیو مشران د دې قانون نه خوشاله دي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون د دوی لپاره جوړ دی. دوی پې خوشاله دي او د سند صوبایي حکومت سره سره د ټولو سیاسي ګوندونو مننه کوي چې دا قانون یې جوړ کړو. دیوای زمون قانون دی نو د دوی دپاره جوړ کړی او که زمونږ دپاره. مونږ دا خو نه وایو چې د ماشومانو هلکانو یا جینکو دپاره دی جوړ کړی شي، بلکې دا د هر چا دپاره دی. که دوی اوس ټولګوندیزې غونډې کوي، دا د پاکستان د تشخص سره سره مونږ ته هم د زیان رسولو برابر دی. په دې قانون کې سند حکومت هیڅ د ترمیم اراده نه لري، بلکې هغوی منظور کړی دی. او زه د پیپلز ګوند، ایم پی ایم او په صوبه کې د هغه ټولو ګوندونو مننه کوم چې په متفقه توګه دا قانون منظور کړو. د ذکر د چې د ماینارټی پروټیکشن بل یا د لګکیو د ساتنې د قانون په نوم د سند صوبایي اسمبلی دا بل منظور کړي چې مقصد یې په زور د مذهب بدلولو مخنیوي کول دي. ولې د مذهبي ډلو لخوا پرې دا لویه نیوکه کیږي چې د مذهب بدلولو دپاره د عمر کوم قید نشته او په دې قانون کې د مذهب بدلولو دپاره د عمر حد کې ښودلی شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورټ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په سرخار برسلز کې د افغانستان پر وضعیت او شمیر نورو مهمو چارو خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوې وه، په اړه نور معلومات زموږ همکار احمد شیبال له برسلز نه راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. جان کیری تیر ماښام د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل
الایانس ممبرز ویل آلسو میټ وذ افغان فارن منسټر ربانی ان اورډر ټو ډیسکس د پروګرس اف
د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم غونډه وکړي. دوی په د وچ ناتر د ماموریت ته پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي او د دې پر اړتیا به وشخي شي چې د اوشت محل په مخه پر افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یوه داسې چاپیریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکې چن او بې ثباته دی. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د قطب ناتر د ماموریت له عمومي قمندان جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناټو له ملکی استازي اسماعیل آراماس سره به د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې انتظار دی چې په افغانستان کې به د اصلاحاتو په برخه کې یو راپور په نننۍ غونډه کې ترلاسه کړي. د ناټو عمومي منشي وویل چې دا اصلاحات د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروري دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په نننۍ غونډه کې به ناټو او شریکانې له افغانستان سره د ناټو ژمنې نه وکړي. د ناټو عمومي منشي په پولند کې د ناټو د مشرانو د غونډې ژمنو ته اشاره کوله. د ناټو مشرانو د جولای په 8 او 9 په ورسا کې ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2014 کال وروسته ادامه پیدا کړي. له افغان ځواکونو سره به د 2000 کال تر پایه مرستې وکړي او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ولري.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په ریپورت کې لیکي چې د سعودي عرب د ریاض ښار یو عدالت 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې. په دغه کسانو تور دی چې د ایران لپاره جاسوسي کوله، بلخوا ایران دغه تورونه رد کړي دي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د سعودي عرب یو عدالت 15 کسانو ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اوربلې ده چې له دغې سره ممکنه ده د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې هم د کړکېچ ښکار شي چې له وړاندې نه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا شان د ریاض ښار دغې عدالت 15 نورو کسانو ته د شپږو میاشتو نه تر 15 کالو پورې د بند سزا هم اوربلې ده. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دې خبر تردید کړی کړی چې ګینه دوی سعودي عرب ته کله هم جاسوسان لیږلي دي. د تسنیم خبری اجانس سره په خبرو کې قاسمی وویل دغه کار په سیاسي بنیادونو شوی دی او څه حقیقت نه لري. په دغه ډله تور دی چې د سعودي عرب د امنیتي عسکرو په اړه معلومات کول او د دې سره سره د ایران د استخباراتي ادارې سره په ګډه خوفیا معلومات راټولول چې د سعودي عرب په هغو سیمو کې ناامنی خوره کړي چېرته چې شیعهګان زیات اوسیږي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل دغه فیصله غندلې او د دغو کسانو سزا د بشري حقونو نه سرغړونه ښودلې ده. د امنیسټي انټرنیشنل نه سماهدي دوایي 15 کسانو ته د یوې شفافې اورېدنې بغیر د مرګ سزا اورول د انصاف خلاف خبره ده. په دغو 22 کسانو کې 13 د سعودي عرب د شیعه میشتې سیمې کاتف نه دي، یو ایرانی او یو افغان دی. سعودي عرب وایي ایران یې پر خاوره د بدامنۍ په خورولو کې لاس لري، اخوا ایران بیا دغه تورونه ردوي.
دا وا فرخنده صد چې تاسو ته رپورت وړاندې کوم. اوس هم یو بل رپورت. اسوسییټډ پریس خبری اژانس امریکایي ولسمشر باراک اوباما په اړه لیکي چې نوموړي په داسې حال کې د خپلې ترهګرۍ ضد کړنلارې دفاع کړې چې دی به واک منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سپاري. د اژانس په لیکنه ټرمپ د کمپاین پر وخت په وار وار د ولسمشر اوباما پر یاد کړنلاره نیوکې کړې وې او د هغې د بدلولو خبره هم کړې وه. پوریوال کاکړ د دې راپور پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د فلوریډا په پوځي مرکز کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د خپلې کړنلارې په کلکه دفاع کړې ده. دا اژانس په لیکنه د ولسمشر اوباما اوسنۍ کړنلاره دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له ځانګړو ځواکونو او ځایي اتحادیانو کار واخلي او هلته د امریکا پراخ پوځي شتون کم وساتي. اژانس د سپینې ماڼۍ له حوالې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ مهمه امنیتي وینا وه چې د فلوریډا په پوځي مرکز کې له پوځي مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. ولسمشر باراک اوباما هلته موجودو 250 پوځیانو ته په وینا کې وویل چې دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې ستاسو سرپرست پاتې سوم. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي د ولسمشر اوباما پر دې باور و چې په عراق او افغانستان کې د پراخ پوځي شتون برقرار ساتل ممکن نه دی. هغه ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما عملي کړې کړنلاره په دې اغیزمنه وه چې امریکا خوندي کړي، لږ امریکایان د خطر په مخ کې وساتي او د امریکایي ولس د ټیکسونو پیسې بچت کړي. خو د اژانس په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما کړنلاره په شام کې هغسې نه د اغیزمنه لکه څنګه چې د فکر کاوه چې د امریکا ملاتړ لرونکي به پر ولسمشر بشار الاسد غالب سي. ریپورت زیاتوي چې په شام کې پر خونړۍ کورنۍ جګړه سربیره داسې ښکاري چې د ولسمشر بشار الاسد واک لا هم مضبوط دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه په څرګنده دا نه دی ویلي چې دی به په شام کې څه کوي. خو د اژانس په لیکنه د هغه ویناو ته په کتو ټولې نښې دا څرګندوي چې هغه به هم په عراق او شام کې د داعش پر ضد پر پوځي لارو چارو تکیه کوونکې کړنلاره غوره کړي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې هغه به د داعش پر ضد د جګړې لپاره د پوځ د اړتیا پر موضوع له لوړپوړو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کوي. نوموړي ویلي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کول زموږ لومړیتوب نه دی، بلکې له روس سره له نږدې صفبندي مثبته خبره ده.
اوس هم یو بل رپورت. په امریکا کې د ټیکنالوژۍ څلورو لویو کمپنیانو ویلي دي چې د انټرنیټ نه د سخدریزه موادو د لرې کولو لپاره به په شریکه کار کوي. په دغه اړه د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې تاسو ته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
په امریکا کې د ټیکنالوژۍ څلورو لویو کمپنیو ویلي دي چې د انټرنیټ نه د ترهګرۍ سره د تړلو موادو لرې کولو لپاره به په شریکه کار کوي. یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د دسمبر په 15 نیټه اعلان وکړ پلان لري چې د هغه ویډیوګانو او تصویرونو لپاره یو شریک ډیټابیس جوړ کړي کومې چې دوی له انټرنیټه لري کوي. دا شریک ډیټابیس بار روان کال فعال شي او حسب کیږي چې نورې کمپنۍ هم په دې کار کې ملګري کړل شي. فیسبوک په یو بیان کې ویلي دي د بیلابیلو کمپنیو ترمنځ د ملګرتیا سره به د ترهګرۍ سره د تړلو موادو د لرې کولو عمل نور هم ګړندی شي. ټویټر ویلي دي په هغه پاڼو چې د دوی په واک کې دي دوی داسې موادو لا ځای نشي ورکولی چې ترهګرۍ لا وده ورکړي. په راپور کې راغلی دی د ټکنالوژۍ په دغه کمپنیو د مغربي هیوادونو لخوا د ترهګرو ډلو سره د تړلیو موادو د لرې کولو لپاره فشار ډیر شوی دی. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړې ده داسې قانون سازي به کوي چې په نتیجه کې به د هغه موادو د خپرونکو پر ضد چټک ګامونه پورته کوي چې په انټرنیټ نفرت او نسل پرستی خوري. په ټولنیزه میډیا د اسلامي دولت وسلواله ډله په ټوله نړۍ کې خلک سخت دریځې ترابلي او بیا یې د ځان سره ملګري کوي. ټویټر د روان کال د فروری او اګست په میاشت کې 2,15,000 اکاونټونه معطل کړي دي او د سخت دریځ موادو د سار لپاره یې د کارکوونکو شمیره هم ډیره کړې ده. یوې نړیوالې ډلې ویلي دي حکومتونه غواړي چې په انټرنیټ د سخت دریځ موادو د خپرولو مخه ونیسي، خو دې سره د بیان د ازادۍ او شخصي حقونو د خپو لاندې کېدو خطر هم شته.
شاهین بنری د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 4:30 شوي. د بشیر ګواښنه د دې مهال د خبرونو لنډې سره
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی ځانګړي استازي لورل میلر په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او افغان سفیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. د خبر پښتونخوا خزانه وزیر مظفر سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د صوبې د ترقیتی کارونو لپاره له بیلابیلو بینکونو څخه څه د پاسه 12 ارب روپۍ قرض اخیستی او د ملازمینو له پینشن څخه به 15.5 ارب روپۍ اخلي. پرون کراچی کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا را بلل شوی د مذهبي ګوندونو په یو ټولګندیزه غونډه کې لسن حکومت غوښتنه شوه چې د مذهبي اقلیتونو په اړه د روستیو کې منځور کړی قانون ختم کړي. د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کومار په دې غونډه باندې وکی کړی دی وایي چې دا قانون د مذهبي اقلیتونو لپاره د اسلامي مذهبي ګوندونو په څه کار لري. د سند اسمبلی دا قانون لنډه موده وړاندې تر هغه وروسته منظور کړ چې دغلته د رپورټونو تر مخه په زور د هندو جینکو د ودولو پیښې ډېرې شوې. پاکستان کې د افغان ښوونځیو مشران له حکومت غواړي چې دوی سره کړې وادي دي پوره کړي. د دې ښوونځیو د اتحادي مشر نورالحبیب حبیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اسلام آباد کې افغان سفیر سره هم په دې اړه ملاقات وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې ویلي دي چې افغانستان له چا خیرات نه غواړي خو له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. هغه د پاکستان د 500 میلیون ډالرو د مرستې د ژمنه په یادولو سره وویل چې دغه پیسې د پاکستان په خپل هیواد کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ولګي. او د انډونیشیا چارواکي وایي هغه زلزلې چې مرکز یې د شمالي صوبې اچي او سماترا ټاپو سره دی لږ تر لږه 250 کسان وژلي دي.
دا بشیر ګواخ چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې ک په پاتې خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سره چې تاسو د مشال ترانه لاندې باس نه خپني غوړندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د هند په امرتسر ښار کې د دسمبر په 14 نیټه د آسیا زړه کانفرنس ته د وینا پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي ول چې پاکستان د طالب وسلوالو په نازاینو له منځه یوړل نو طالبان یو میاشت مخ خپل عملیات پر مخ نسی وړلای. د نوموړي د وینا پاکستان قهرولی او له دې وروسته په دواړو هیوادونو کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. د مشال ترانه لاندې بحث کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي او د پاکستان فوج پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر سره خبرې کوو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین حکمت الله اعظمي دی خو د سید نذیر د ټلیفون لا هم جواب نه وایي، خو چې کوشش کوو چې هم د پروګرام په شروع کې بیا ورته هڅه وکړو او را سره ملګری شي. خو دا وخت حکمت الله اعظمي دی. اعظمي صاحب تاسو سره کلی وایم. خوشاله اوسې. زمي صاحب لومړی سوال به دا وکړو چې د افغانستان خو بهرحال اوس یو ډیموکراټ ملک دی، هلته بحثونه کېږي، لیکنې کېږي، مختلفې ډلې دي چې هغه په واک کې هم دي او ځینې په واک کې نه دي. د اشرف غنی دا وینا چې په پاکستان باندې نیوکې کړي دي، پاکستان هم خپه سوی دی. خپله په افغانستان کې ځننه په حق او مخالفت کې د دې خبرو بحثونه روان دي کنه دي؟
باید دا ووایم چې اشرف غنی رئیس جمهور اشرف غنی چې کومې خبرې په هند کې وکړلې هغه تقریبا په افغانستان کې په یو غوڅ اکثریت حمایت ترلاسه کوي. پارلمان او هغه پخوانی د ده پر وړاندې چې کوم د دریس چې پاکستان ته خپل ښه نیت ښودلی وو او اړیکې ورسره ښه کولې هغه اپوزیشن کې چې قرار وه مثلا یو مثال دی پخوانی د امنیتي ملي رئیس رحمت الله نبیل حتی په همدې خاطر استعفا ورکړل کوم چې د پاکستان سره رئیس جمهور غني اړیکې ښه کولې یا باور پر کوي نو هغه هم پر خپل لیکونو کې اشرف غنی پخوانی دغه وروستۍ خبرې ستایلی دي او دا ویلی چې د پاکستان پر وړاندې باندې ښه اقدام دی. د افغانستان پارلمان هم همداسې ورته څرګندونې کړي دي نو دا تر ډېره حده تر ډېره بریده پورې خلکو ستایلی دي
خو چې کم لږ خلک دي
یو نوه
او چې کوم تاسو خبره یعنی غوڅ اکثریت دی پارلمان او دا تاسو کوم ذکر وکي خو داسې لږ خلک به وي کشمیر قسم لږ وي هغه چې مخالفت کا شودلی وي یا ویلی وي چې له احتیاط کار اخیستل دا غو بیا څه نظر دی
ګوري داسې څوک مهم چې ډېر مطرح وي معنا ولري چې د دې پر وړاندې خبرګونه دی شودلی منفي یا مثلا رد کوون کوي مګر داسې البته که ډېر ریالیستیک یا حقبینه شکل باندې بعضی خلک استدلال کوي او هغه بیا بالخصوص هغه کسان وي چې په اکاډمیک برخه کې وي څېړونکي لیکوالان او یا هغه کسان چې اکاډمیک وي هغوی بیا دا ځینې استدلال هم کوي چې د افغانستان دپاره د پاکستان سره اړیکې خرابېدل د د د تاوان ډېر زیات دی نسبت دې ته چې مثلا د هند سره موږ اړیکو شو کو دی بعضې وخت داسې استلالم کېږي چې د هند دوه بلیونو کوماک دومره زیات ښه تاثیر نسي کولی لکه د پاکستان دوه میلیونه کوماک د خرابکارۍ دپاره نو دغه امپیکټ د پاکستان د کوماک یا مثلا د هند په جواب کې د افغانستان تر ډېر بد نیوز راوړلی شي نسبت یا ډېر زیات خرابۍ راوړلی شي نسبت د هند و کوماک ته چې دغه یو ډسکورس دی مګر دا هغه ډېر مطرح خلک چې مثلا مهم دي هغوی ته خدا نه اورېدل کېږي دا هغه کله چې اوزات تحلیلېږي او یا پاکت محققین تحقیق کوي نو دی دغه استدلال ډیر کم خلک کوي
شخص دې ته براسو یعنی تاسو خدا دوه تصویر واضح کو تاسو واسه چې بهرال دغه خلک چې هغه دغه استدلال کې تاسو ورسته یادونه وکړه دا په تعداد کې لږ دي خو یو شی آیا په دې باندې خبره کیږي چې پاکستان له هند سره یا پاکستان هند دشمن ګرځولی یا هند پاکستان دشمن ګرځولی او دواړه هیوادونه چې کله څوک دریم کس یا په خپل هیواد کې آن خلک خبرې کوي نو دوی ډیر حساس دي ته آیا افغان ولسمشر چې کله دا خبرې کولې او هغه د هند پر خاوره کولې دا باندې یعنی ستاسو په نظر باندې د پاکستان د خوش ګوته نیول په داسې حال کې چې افغانستان بیا غواړي چې پاکستان یو څه مرستو سره وکړي تاوان رسوونکی به وي په یو شکل کې کنه
ګورې دا خو معلومدار خبره ده چې رئیس جمهور غنی په همدې خاطر دا خبرې وکړلې یو تر یو حده خو حقیقت دی دې څه سترګې نه سو پټولی بل په دې خاطر سیاسي فشار راوستل دي په نړیواله سطح کې چې مثلا پاکستان ګورې دا خبره ډېره مهمه وه چې رئیس جمهور غنی وکړل چې د پاکستان د کومک نه بغیر طالبان یو میاشتم نسي پاتې کېدلی او بیا دا تاسو ګورئ په دا غې نه وروسته امریکایي چارواکو دا ویل چې طالبان موږ نه سوای ځپلی یا موږ نه سوای په شاته بولی چون چې دوی سانکچریز یا هلته پټنځایونه په پاکستان کې لري مګر یو شی ته باید ډېر دغسې وکتلی شي چې داسې خبرې چې مثلا افغانستان بیرته هند ته ځي او د پاکستان سره خپل یو نواړی کې لاخره کیږي او خرابېږي دا د افغانستان د یو بل مهم همسایه یا گاونډي چې هغه چین دی پر هغه باندې هم تاثیر لري یعنی ګوره افغان دولت پر دې باندې ډیر زیات کوشش کوي او دا اول سر نه هم دا کوشش دی چې چین یو نو باندې انګیج کړي په افغانستان کې مګر کله چې بیا دوی هند ته ځي هند او چین په خپل کې ستونزې سره لري او چین د پاکستان ډیر نږدې ملګری دی ستراتیژیکی همکار دی نو په داسې وخت کې دا د افغانستان او چین پر اړیکو باندې تاثیر لري نو چین هم یو نوه بیا هیزیټیشن یا مثلا د غکیږي چې په افغانستان کې کوم رول یا باور چې پر په افغان دولت باندې لري نو هغه بیا ونه کې صدمه ورته رسیږي. نو زه فکر کوم رئیس جمهور غنی به هم دا په اتمن په فکر کې اوسیږي چې داسې خبرو تاثیر د چین سره زموږ په روابطو څه دی. مګر دا یې لازمه ګڼلی چون چې یو خدای په هند کې وو، بل دا وو چې پاکستان باندې باید نړیوال فشار زیات شي تر څو پورې صادقانه همکاری وکولای شي طالبانو پر وړاندې.
شه اوس دې کې کوشش مو کوي چې بریګیډیر سید نظیر څه خبره کړې وه، بهرحال ټلیفون نمبر یې اوس بالکل بند دی او تاسو باندې به اعظمي صاحب لږ بوج راسي، خبرې به یوازې تاسو کوئ. خو بهرحال کوشش کوو که په منځ کې هغه راسي چې د پاکستان د نظر هم راته ووایي او پاکستان کې زننه دې ته څنګه کتل کېږي. بهرحال چې څومره موږ کتلي دي په پاکستان کې یا چې کوم پاکستان کې په دې باندې بحثونه کېږي، د پاکستان یو استدلال یا دلیل دا دی چې اشرف غني ته په کار نه وو چې کم از کم د پاکستان د افغانستان د هندوستان پر خاوره باندې د پاکستان پر ضد داسې خبرې کړې وای. ښایي هغه پاکستان هغه کومه چې ما خبره وکړه هغه د پاکستان پر دې بحثونه دي او مختلف بهرحال نظرونه هم پکې ورته ویشل شوي دي. یو سوال دا دی چې له دې وروسته د امریکا چارواکي هم اوس پاکستان ته تللي دي، د اشرف غني د دې وینا وروسته که څه هم ګوره چې له دې سره څومره تعلق دی، خو افغان سفیر سره هم لیدلي دي، د پاکستان د فوج نوي څه کوم مشران ټاکل شوي دي، نوی مشر زبیر حیات جنرل د څه کوم د کمیټې مشر دی د ټولو درستیزو دغه، او بیا سرتاج سره هم لیدلي دي، هغه به یو دغه وي. خو دې کې سوال دا دی چې آیا دا اشرف غنی داسې ویناوي یا دا اشرف غنی دا تاثر چې هندوستان په غیش کې اوس کښېناستی، که په غیش کې نه وي ناست هندوستان سره ملګری سو، دا ګټه آیا هند ته ډېره رسي که هغه افغانستان ته ډېره رسي، د دوی دواړو یو بل ته په داسې شکل کې د پاکستان په ضد؟
ګورئ، دلته یو شی زه غواړم چې واضح کړم چې دلته د هند په امریکا کې نوې اډمنستریشن نوې اداره راځي د ټرمپ تر منتخب رئیس جمهور ټرمپ تر رهبری لاندې، چې هغه هم ډېر مهم دی. او زه فکر کوم په هغه کې یو شی چې باید په نظر کې ونیولی سي، او شاید د افغانستان د رئیس جمهور اشرف غني د وروستیو وینا سره هم یو نوی تړاو ولري، هغه دا دی چې ترامپ او هند یو نوه نجدیدی نسبت و پخوانی یا د تلون که رئیس جمهور اوباما تر دغلانی گوری رئیس جمهور اوباما ادمنستریشن اداره همیشه دا حد درلودل چه هند دیر پا افغانستان که دخیل نسی، چون چه کدوی دخیل سی پاکستان با جواب ورکی و آغا جواب دا امریکایانو یا دا امریکا دا انترست پا افغانستان که هم زیمن که. مگر نوې اداره چې کوم د ټرمپ را روانه ده هغه ډېر واضح د هند ډېر قاطع دغه دي نږدې ملګری دي. نو شاید که یو دغه ته وکتلی شي رئیس جمهور غني چې کوم د ستانس اخیستی و په هند کې، نو د دې هدف هم دا و چې مثلا دوی د هند او امریکا دغه کې ودرېږي، په اړخ کې ودرېږي یا په تله کې ودرېږي. او دا په عین وخت کې زما پخوانی دغه ته اشاره کوي چې مثلا ترامپ د چین سره هم اړیکې خرابې دي، نو رئیس جمهور غني شاید ډېر د چین په کیسه کې تر یو اندازې پورې نه اوسېږي. او بل د ګټې په مسله کې زه فکر کوم چې زما تقاضا دا وه چې کله رئیس جمهور غني ګوري دا دوم ځلې دی البته چې دی د پاکستان څخه خفه کېږي، یو خو د جون په د جولای کې چې په امریکا کې مجلس وشو د طالبانو د سولې په برخه کې، بیا هغه ناکامه شو. د پاکستان او افغانستان اړیکې ډېرې خراب شولې، رئیس جمهور غني حتی د پاکستانیانو سره لیدل کاتم بند کړل. بیا دا کوم تاسو به په جریان کې په دې باندې مو ډیبیټ هم درلودې، کوم چې پاکستان څخه افغان ملتپال راځي، پښتون ملتپال راځي، بیا دا بریک ترو دی کېږي. بیا رئیس جمهور بالاخره په 2015 کې ډسمبر 2015 کې د نواز شریف سره بیا ګوري پاکستان کې، هرټ اپ ایشیا کانفرنس پاکستان کې شو. دا سیاست دا هغې نه وروسته بیا اړیکې ښه شولې، کوارډینیټر کوارډینیشن ګروپ څلور جانبه ګروپ را دغه سو. دا د افغانستان هغه اول دغه وو. که تاسو وګورئ په هغه وخت کې چې کله رئیس جمهور غني د پاکستان سره اړیکې یو نوه خرابې کړلې ویش کولې، دی چین ته ولاړلی، د هند ته ولاړلی، افغانستان هند ته دغه پالیسي تغیر نه کړل، د پاکستان څخه خفه شو. مګر هند ته بیا هم نږدې نه شو په جواب کې. مګر دا دوهم ځل دی چې اوس دی چې بیا اړیکې خراب شولې د افغانستان او پاکستان. دا یعنی زما توقع دا و چې شاید رئیس جمهور غني بیا هم هند ته نږدې نه شي، یا هند ته ورسره ونه درېږي، یا د هغې په
قطار کی ون درجی مگر لاری جان تگوری ہندوستان خبرال پزائر خبر د پاکستان پزت باندی چمری کولایسی کے دل ایسی داس پاکستان ترخلا وسا پوری چمری د ہند پزت کولایسی کولایسی داس حالات کی د افغانستان له هند سره اړیکی آیا هندستان ته ډیره ګټه رسوي او کنا افغانستان هم ګټه ځنه اخیسته ده؟
ګوره هند تر کله چې رئیس جمهور غنی خپل منطقه رئیس جمهور شو او دا پاور یې واخیسته او بیا پاکستان سره اړیکی وېدا یو نو ډیر مایوسم شو د افغانستان د اړیکو سره، چون چې رئیس جمهور غنی هیڅ ترې وندازې هیڅ احمد نور کوي. زما زه په دې فکر کې يم چې هند همیشه هر نظام چې راځي په افغانستان کې نو دی آماده دي چې کومک وکړي او دی په خپل ګټه
بکړي. خو دې کې ګټه د چا څوک له چا څومره ډیره ګټه اخلي؟
زه فکر کوم چې دا یو میوچوال، دا یو ډیر دو جانبه دی، یو جانبه نسی کې د لای ډیر. زه فکر کوم چې هند یو نو به خوشاله پر دی وی چې افغان دولت د پاکستان سره نږدې نه دی، او افغان دولت هم یو نو او دام باید په نظر کې ونیول سبا وجود چې د افغانستان اړیکې د هند سره د رئیس جمهور اشرف غنی په اوایلو کې د حکومت کمزوری وی، مگر همکاری د هند خوا نه ودرېدل. هند په دې په دې کې چیرې دی هم هم داسې خپل د خوا د اړیکې سست کی، نو هند تر ټولو ډیر بایلون کوي دی، چون چې دی هغه ځای د لاس ور کوي. نو زما فکر باندې د دې پر ځای چې افغانستان ډیره ګټه وکړي، هند تر یو اندازې ډیره ګټه کوي، خپل هغه کم موقف چې په افغانستان کې ګټلی دی په بالخصوص رئیس جمهور کرزی په وخت کې هغه لا هم ساتي، او هند ته افغانستان ډیر زیات مهم دی د ستراتیژیکي لحاظ او بالخصوص د پاکستان په وړاندې باندې. نو دغه دغه دی زما بیره دا ده چې دا خو سیدي
موږ
هند ته ولاړلو. زما ویره دلته دا ده چې آیا داسې څه به وسي چې مثلا افغان دولت به د هند سره هغه څه وکړي چې مثلا د پاکستان راوپاروي، هغه بالخصوص اگر چې تر ډېره حده پورې دا امکان هم زما په فکر باید ونه لري، چون چې هند صحیح زه غواړم چې دې کې لږ واضح وضاحت باندې خبرې وکړم. هند صحیح دی چې په افغانستان کې سافت پاور څخه استفاده کوي، مګر ځینې کومکونه هم کوي، یا مثلا د بلوچ سره په افغانستان کې سافت دغه طریقه باندې. نو که دغه شی بیا د افغان دولت د طریقه کوي یا په افغانستان کې کوي، نو زه فکر کوم دا بیا د افغانستان ته خطر دی. د پاکستان لا هم ځینې نور جوابونه راپورته کولی شي چې افغانان ول بی پیینګ د کاست، افغان دولت به بیا یا افغانان به بیا د دې قیمت پرې کوي. زه فکر کوم باید دا شی ونه شي.
اوس دې کې
او نور
بل څه تاسو وایې خبره؟
نور افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دوی حق لري چې د هر ملک سره په میوچوال یا په هم جانبه دغه باندې ګټو باندې خپل روابط سره جوړ کړي، نږدې شي او دغه وټاکي، او په هغه کې موږ یو هند یو پاکستان دي ته باید دغه وکړي احترام وکړي.
اوس دې کې یو بله خبره د چې یعنی پاکستان یعنی سرتاج عزیز کله اشرف غنی دا خبرې وکړي آسیا زړه کې او پاکستان باندې نیوکه وکړي، نو په دې کې بیا اشرف د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز چې کله خبرې غونډې ته خبرې کولې، نو هغه دا وویل چې افغانستان په کار دی په خپل داخل کې ځننه، ځکه چې د داخلي هغه توپ سي دی هغه پاکستان نشي کنټرولوي. یو خدا دلیل ورکړي، دوه مېدا ورکړي چې پوله چې دغه منیجمنت یا دغه منظمه کولو لپاره اقدامات نه دي سوي، نو دا خلک دی راځي او دغه یو دغه دی. او بل دا چې کوم ستونزې افغانستان خپل په داخل کې لري هغه د له هیواد د باندې پر بل چا باندې تور نه لګوي، د خپل هغه سمې کې دا خو د پاکستان بهرال دریز دی. خو سوال دلته دا دی چې هغه کې یو خبره دم کړې ده چې هند غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد کومه فضا د لمنځه یوسي او اختلاف ډېر زیات راولي. دلته سوال دا دی چې افغانستان ته دا وخت پکار دی چې بیلنس تعلق وساتی له پاکستان افغانستان دواړو سره ان له هندیا هند او پاکستان دواړو سره یو بیلنس تعلق وساتی کنه کدی و په خوا باندې ډیر زور واچوي نو هغه به ګټور ورسوي
ګوري پاکستان ډیر فرصت درلودی چې په اوایلو کې د رئیس جمهور غنی د حکومت هغه بیلنس خو پریږده بیخي د ټلت یا ټوله ډیر فوکس د پاکستان پر خوا باندې د افغانستان پالیسی د پاکستان پر خوا ډیر و همدغه ډیر زیات رئیس جمهور اشرف غنی باندې په کور دننه کې ډیر فشارونه راغله مګر بیا هم د دې سره سره رئیس جمهور غنی خپل د پاکستان پلوه پالیسی وساتله دا یو ډیر ښه چانس و دا چې اوس دی هغه موقعه د لاسه ورکړل او دا ګوري په وارو وارو باندې ما خپل په یو آرټیکل کې لیکلي و چې اړیکې لشوې مال پاکستان باید د موقع سره سپاره وکړي مګر دا چې دا موقعه د لاسه ورکړل زما فکر پاکستان دا فکر کوي چې رئیس جمهور غنی به لکه رئیس جمهور کرزی په شکل باندې هغه دغه وسیږي ډیر داسې یو نو آرام وسیږي یا کول وسیږي چې په هر وخت کې پاکستان ورته بیا وړاندیز وکړي دی به اړیکې شو کې مګر تاسو نه ده رئیس جمهور غنی په خپل سرکل کې داسې شخص یو ډیر جدي شخص په دغه دی چې وره فیصله وکړل بیا هغه پوره دغه باندې مخته وړي په پوره کاټ باندې مخته وړي او یو دلې دغه اوس راځو دې ته چې د پاکستان د
مثلا
بارډر من
تاسو خبره یاته ساتي زبې واره هرکلی وایم او بریګیډیر سید نظیر صاحب ته بیا به تاسو ته راسو بریګیډیر صاحب تاسو هرکلی وایم
ډیر شکریا ټول اوریدونکو ته سلام
مننه خوشاله اوسې تاسو باندې په پښتنه یعنی سوال به کوم خو که تاسو اجازه وي چې حکومت اعظم صاحب خپل خبره جاری وساتي
جی جی جی
مننه اعظم صاحب خبره جاری وساتي
دا دا مثلا چې پاکستان دا ادا کوي چې بارډر منیجمنت ضرورت دی یا افغانستان دولت باید د خپل داخلي مشکلات پر نورو باندې وانه شوي ګوري دا ډیر واضح د طالبان په خپل دا خبره کوي چې د پاکستان کې دوی کوم پټنځایونه چې دي هغه ډیر حیاتي دي ورته هغه نه طالب به د منځ په یو ورځ وړ نه شي مګر ډیر به سبستانشلی ډیر زیات به ضعیف شي او د دې حملات په کاملا د ورځو په دغه کې د ورځو هفتو یا میاشت کې حتمن کمیږي او دا معلومدار خبر ده او بل کچیر دا صحیح نه وي په پاکستان دا وایي چې نه دا شی امکان نه لري تاسو وګورئ د ټي ټي پی په وړاندې باندې اگر چې هو دولت حمایت هم نه لري مګر بیا هم پاکستان هم دا ادا کوي پاکستان د افغانستان په نسبت باندې د معلومدار ده چې کوي دی مګر بیا هم دوی دا ادا کوي چې ټي ټي پی د افغانستان څخه په مور باندې حمله کوي او د ټي ټي پی یوازینی علت چې دوی ژوند دي هغه په افغانستان کې د دوی پټنځای دی باوجود د دې چې د افغانستان دولت حمایت نه لري نو دا باید دا واضح ده چې کچیرې تر څو چې افغان طالبان په هغه خوا کې پټنځایونه ولري د هغې ناکامي یا د هغې نشت د هغې د منځ وړل دا ناممکنه ده باید په دې کې دغه وکړي
سمه حکمت اعظم صاحب ډیره مننه بریګیډیر نظیر صاحب بهرحال موږ بحث کولی چې د اشرف غنی چې د آسیا زړه کانفرنس کې مې ویناوې وکړې او هغه پاکستان کې ډیر بحث راوپارولې او پکې یو دلیل دا و چې بهرحال هغه تورونه چې هغه لګولي و له دې پرته چې د په هند کې دا خبرې ولې وکړي سوال لا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کومې اړیکې دي له دې ځخه هند د خپلو ګټو په حساب باندې ګټې اخلي آیا پاکستان تر ځینو خبرو نه سي ورته ریدلای چې پاغه کې کومک وکي او افغانستان ځینې لکه یو ورځ کوشش سوي دی بیا دا سي کوشش نسی کېدلای
یقیني خبره دا چې کوشش نه خو او د خبرو اترو نه علاوه خو د افغانستان د کشالي او حل خکاری نه دی خو یې چې مېش کې با د دې منګه حل زوبا سوچ کو چې پاکستان د دې نه لاس والی نو آیا پاکستان جواب کې دا ویلی شي کچره هند او افغانستان د پاکستان کې د دهشتګرۍ نه لاس واخلي نو پاکستان به دا کنټرول کړي او پاکستان خو فرض کا افغانستان په دې کې نه دی شامل یا هند په دې کې نه دی شامل نو به دا پاکستان فوج خود افغانستان د فوج نه ډیر زیات مضبوط دی ډیر زیات وسایل دي ډیر زیات مخ په وړاندې تک کوي او ډېره پریشونونه وکړو نو دا ترګري ولې ختمه نه کړه نو دا یو داسې مفروضه ده چې صرف د محاورې په شکل خویلی شي عملي شکل هغې ته ورکول دا ممکن دي دویمه خبره دا ده چې آیا افغان حکومت او مونږ دا ګڼو پاکستان دا ګڼي او دا په کار ده چې د دې د خارجه پالیسۍ یو مضبوطه حصه وي چې
چې افغانستان به رور ګڼو، افغانستان به ګوانډي ګڼو، او افغانستان سره به موږ خپل تاو تریخوالی کاغوی کوي هم به مو سره پاکستان تراو تریخوالی نه کوي. او دریمه خبره دا ده چې افغانستان خپل یو خود مختار ملک دی، دا هغوی فیصلی خپلې دي. ها البته خپل رور سره جګړه ده، رور پخلا کوما او سره کینوما، خو چې هغه رور سره کینی نه هغه سره خبرې ترې نه کوي، خپل امن کې زیاته دلچسپي نشته، نو بیا خو په
یعنی ستاسو په خیال باندې ستاسو په خیال یعنی د طالبانو سره افغان حکومت نه غواړي چې روغه جوړه وکړي او پاکستان ډېر زیات خپل حد پورې تللی دی، دلچسپي د افغان حکومت نشته؟
او جی په دې چې څنګه وړاندې مونږ ګورو، نه د اورم چی خبرې، بیا د مری کی چی خبرې، او بیا د ملا عمر د مار خبر، او بیا ملا منصور په ډرون باندې شتل، ټول د دغه طرفه شوي دي، د پاکستان د طرفه نه دي شوي. چې د امن لاره باندې تک شروع شو نو هغې او لاره چا کړ کې چې دا کاغې کې چا خنډانل.
خو دې کې حکمت اعظمي صاحب بریګیډیر صاحب دا خبره کوي چې افغان حکومت هېڅ دلچسپي نه لري، ځکه چې دا دومره اقدامات شوي دي او نه لري، نو بیا خو افغان حکومت ته دا سوال پورته کېږي.
ګورئ زه باید د بریګیډیر صاحب په دغه کې دا ووایم په جواب کې چې افغان دولت ډېر قوي اعظم لري. هغه د مری کې چې کوم مجلسونه وسول، زه باید دې ته بیا ولاړ سم، په دې باندې ما یو اکسکلوسیو سټوري م لیکلې وه چې طالبانو او د پاکستان دا په ویلنګلی په خپله خوښه باندې د ملا عمر مرګ دغه کوي لیکي او بیا وروسته قبول هم کوي. دوی کولای شي دا رد کړي، لکه د 2018 نه دا واضح را روانې وي، دوی کولای شي تر څو مجلسونه مخته ولاړ شي. تاسو وګورئ په ویبسایټ کې په 15 د جولای په طالبانو د ملا عمر تر نامه لاندې د اختر په وینا کې پیس سپورټ کوي، پیس ټاک سپورټ کوي، بیا وروسته د مرګ راځي او بیا طالبان دغه کوي، کنفرم کوي. دوی کولای شوای چې په اسانۍ رجک کړي او خبرې مخته ولاړ شي. افغان دولت همیشه طالبانو ته ویلي دي چې سول ته راشي، مګر د هغوی د طالبانو جواب دا دی چې بیرته حملې کړي دي. بل یو شی باید ډېر واضح په دې باندې اوسي، افغان دولت لکه رئیس جمهور اشرف غني چې په څو واره ویل دي، ګورئ 3 حملې د فضل الله په وړاندې باندې یوازې په افغانستان کې شوي دي. دا چې دوی ژوندی وځي هغه د جلا خبره ده، یا د ټي ټي پی مشران څومره زیات وژل شوي دي، او هغه په افغانستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د عملیات په واسطه وژل شوي دي. یو داسې حمله دي په پاکستان کې د افغان طالبانو مشرانو په وړاندې باندې راشته وښودلای شي. بل دا دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې پر دوی خاطر باندې کې ځایم پیدا کړی وي، هغه په هغه ساحو کې د افغانستان د دولت نه وتلی دي، او دا ډېر معلومدار خبره ده. او هغه په دې خاطر چې زموږ فورسز په څو فرنټس کې په څو دغه کې جنگیږي، لکه کې جنگیږي، د یو څومره په وړاندې موږ نه
جنگیږي.
مرکزی آسیا، افغان طالبان او پاکستانی طالبان، نو دا موږ ته ډېر ستونزمنه ده. پاکستان باید دغه د افغان طالبانو بوج موږ څخه واخلي چې بیا په سیمه کې امن راشي. او بل یو اخیری نقطې په شکل، کدا جریان ولري، ګورې داسې نوي ډلې راپورته شوي دي لکه داعش، چې هغه بیا دغه باونډري یا جغرافیه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې پاکستان کې معاملې دي. او بیا تاسو پاکستان دې سپیک په نظر کې ونیسي، دا چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور که بدامنی دلته وي، هغه هم په خطر کې ده. دا زموږ په کنټرول کې نه ده، دا یو کنټرول پراکسی نه ده.
مننه ډېره بریګیډیر صاحب. بهرحال دې ته به راسو، دا خو که خبرې وي کېدای شي د پاکستان چارواکي او افغان چارواکي هم دغه خبرې کوي، لکه کوم چې موږ دلته به باس کې او بل ته کوو. خبره دا ده چې اوس نوی ستاسو معلومات څه دي، یو نوی کوشش روان دی چې دغه اړیکې دا خبرې بیا یو چوکاټ ته واچول شي؟ وخت کم دی، 2 منټې دي.
یو خبره خدا ده چې د نړۍ کوم ملکونه دي چې هغه پاکستان دی، چین دی، او دغه نه علاوه روس دی او ایران دی، او سره نور ګاونډي ملکونه چې دي، په کاده چې دوی یو نوی کوشش شروع کړي. دویمه خبره، پاکستان او افغانستان په منځ کې تاوتریخوالی کمولو لپاره په کار دی یو ولسی جرګه چې وشي او خلکو سره ملاو شي او تاوتریخوالی کانفیډنس بل مایر وشي. او دریمه خبره دا هم ده چې پاکستان هم د ډیورن لاین مسله نه چیړي او نه افغانستان چیړي. او څلورمه خبره، زه دې طرف ته هم اشاره کول غواړم چې سوچو، په کار ده چې افغانستان په خپله
یو لاه عمل د لکه څنګه چې دوی حکمتیار سره حزب اسلامی سره خبرې اترې وکړې هماغه یو مثال جوړ کړي او طالبان پختل باندې راځي کی چې خبرې اترې ته راشي او سپتله خبره دا ده چې آیا که پاکستان بارډر مینجمنٹ نه کوي نو افغانستان د خپل بارډر مینجمنٹ وکړي او چېره دغه تور خو د پاکستان نه لري شي چېره پاکستان د هغوی
مدد کوي
نو بل او بل یو اخیری خبره کول غواړم چې افسوس خبره ده چې دا نیکسن سویلی دی د افغانستان د فوج سکیورټی ادارو باره کې چې نو ته منیشن رسی نو ته خوراک رسی او نو سره ملګرتیا شته دی نو هغه به څنګه جنگ وکړي هغه سپی به د چې کوم ځای کې رشوت چلیږي او کوم ځای نو دا ډېر د فکر خبرې دي چې خپل طرف ته هم وګوري په نسبت د تور لګول
مننه ډېره بریګیډیر نظیر صاحب ستاسو او حکمت الله اعظمي صاحب ستاسو وخت ختم شو بهرحال ډېره مننه ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته تاسو دواړو ته ښه وخت او شروز غواړم د خدای په امان مننه ډېره او هم له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکر دوته په مخه شوایم.